مات صالح بشمست.
ډیر مننه ستاسو طارق فروغ تاسو ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مدا ده چې د افغانستان ولسمشر له پلو خمري ارغندي ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د تیړنه په خاطر یو کمیسیون ګمارلی. نن د شنبه د غویا سور غوښتمه د می میاشتې 14 په پایل کې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دغه هیواد له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلو خمري ارغندي ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د تیړنې په خاطر د معذب کمیسیون د جوړولو حکم کړی. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د معذب کمیسیون د تیړنو تر بشپړېدو پورې له پلو خمري څخه ارغندي ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید اجرایی او تدارکاتي چارې دی وزنډول سي. تفصیل په څو شیبو کې. د کورنیو چارو وزارت له مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې خپل نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سم ترسره کړي. د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا خبره سوي راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له دیما زنګ او میوند واټ څخه پیل او په حضوري چمن کې پای ته رسیږي. بلخوا د کابل د ګارنیزون مشر ګلنبی احمد زئی وی کچری مظاهره په تاریخوالي واوړي او د دشمن د تروریستي اعمالو سبب سي مسؤلیت به د دغو کسانو پر غاړه وي. احمد بهزاد، لطیف پدرام، ناهید فرید، عارف رحمانی، عزیز رویش، صادق مدبر، عبدالکریم خلیلی، سید حسین انوری، محمد اکبری، جعفری، سید هادی هادی شفق، حاجی رمضان حسین زاده، ذوالفقار امید، داوود ناجی، جواد سلطانی، زکی دریایی، آصف اشناب د بلوا د تحریک کوونکو او مسببینو په توګه لا اساسي او نافذه قوانینو سره سم مسؤول وګ نلسی او عدلی او قضایی تعقیب بسی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې پوځي تاسیسات او د منفجره منفلقه او د سوځیدو وړ موادو د زیرمې سیمو ته نږدې مظاهرې کاملا منع دي. ټاکل سوی د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کی قیانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شی جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د عبدالله د کتنو د اجنډا یو برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري
د حکومت اجرایه رئیس د چین صدر اعظم او ولسمشر سره تر کتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفانو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل سي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي د بیلابیلو جرمونو په تور د شپږو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې وایي په نیول سوو کې انسان تښتونکي، قاتلان او غله شامل دي. بیان دغه راز یادونه کوي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې موظفینو په بیستو ولسوالۍ کې په دوو موټرو کې بار ډی پی سره چې په قاچاقي ډول جلال آباد ته لېږدول کېدله نیولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې له دې سره څخه د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې سره د قاچاق په تورې دوه کسان نیولې. د چارواکو په وینا له نیول سوو کسانو څخه تحقیقات پیل سوي دي. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې د برېښنایي کوپون د ویشلو لاره په هرات کې له ځباندې وزره به ځای سویو اړو کورنۍ سره مرسته وکړي. په هرات کې د خړو نړیوال پروګرام مسولان وایي چې په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د خړو ځنګړې بستې ورکول کیږي. په هرات کې د WFP یو مسول سید عبدالقادر اسیمی وویل
پروګرام مواد غذایی جهان
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP پام کې لري چې په هرات کې د بیوزلو کورنیو لپاره د دوه میاشتو په مخه الکترونیکی کوپونونه جوړ کړي
پر مدته دوه ما اجرا وکړي.
شغل یاسمی زیاته کړه چې د اړو کورنیو د معلومولو په مقصد یې کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرند سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. دا په دسل کې د چیشتاغلی کیری د سوریې د کړکیچ پاړه لوروسی چارواکو سره د خبرو د ورستی پړاو لپاره تیاری نیسي. په پم کې د چکیری بل سعودي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن د ویانا پر لوري وخوځيږي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او سوریې لپاره د نړیوال تماس د ډلې په غونډو کې ګډون وکړي. کیری به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د لیبیا لپاره د تماس د ډلې او ورپسې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره د سوریې د ملاتړ ډلې د ولسو غوړي هیوادونو د غونډې مشري وکړي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. بریت مک ګرک د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حال کې ده او دغه منحرف سوی خلافت د کمزورۍ په حال کې دی. ښاغلی مک ګرک وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصول او په سوریه کې راقه شرونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د ده په خبره په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په راقه کې له هر اړخه له فشاره ډکه مبارزه پیل سي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي زیاته کړه د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې د سوریې په شمال کې به د امریکا د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات سي د محلي قوو په مرسته به د امریکا د وروستیو لاسته راوړنو له چټکوالي سره مرسته وکړي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق ځینې برخې ونیولې. په پام کې د نن د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د نازک قربان پر مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې د ننه پرته ده خو ډیری اوسیدونکي یې په خټه ارمنیان دي. د ارمنستان د ولسمشر سرج سرکاسیان او د هغه د آذري سیال الهام علیف ترمنځ دا کتنه په هغه لنجمنه سیمه کې د لنډمهاله اوربان تر ماتېدو او څلور ورځني سخت جګړې وروسته کیږي. د هغه بلتون غوښتونکو چې ارمنستاني ملاتړ کوي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ هغه جګړه د اپریل پر 15 پیل شوې وه اوس هم له هغې لنجمنې سیمې د خلخل ډزو راپور ورکول کیږي. د دې شخړې د منځګړو ډله چې د مینسک د ګروپ په نامه یادیږي او امریکا، روسیه او فرانسه پکې شامل دي په دغو خبرو کې برخه اخلي. او پولیس وایي د بریتانیا په اولد ټرافورد سټیډیوم کې یوه کشف سوې بسته یوه تعلیمي وسیله وه. د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې د مانچستر یونایټډ او بورن موث ترمنځ پرونی مسابقه د دې مشکوکې بستې تر موندل کېدو وروسته لغوه شوه. د بریتانیا پولیس وایي دغه بسته په تصادفي ډول د یو خصوصي شرکت لخوا تر یوه تعلیمي تمرین وروسته دلته پاتې شوې وه. په هغه تمرین کې د منفجره موادو د موندنې لپاره روزل سویو سپیانو هم برخه درلوده. دا پیښه د دې سبب شوه چې په زرګونو مینوال ونه کولی سي د فوټبال هغه پلان سوی مسابقه وګوري. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ګمارلې.
د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
په کابل کې نن یو مظاهره په هم کې د خو خلک شکایت لري چې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي او دوی له کوره دفترونو ته نسي تلای. اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې په هدف په چین کې په خبرو بوخت دی.
د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح
شي. په یو ځانګړي راپور کې دا مسله څېړل شوی چې د سولې مذاکرې کوم ځای ته رسیدلې. د ورکو اجزنه د لاټي پروګرام هم د نور مطالبه ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلوخمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د جمهوریت ریاست سرچینې وایي چې د دې پروژې ټول چارې به د دې کمیسیون د پریکړې تر وخته وزندول سي. خو د خلکو د شورا په نوم غورزنګ وایي چې د حکومت پریکړې ورته د اعتبار وړ نه دي او نن به په پلازمینه کابل کې خپلو پراخو مظاهرو ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د ولسمشر اشرف غنی په فرمان کې راغلی دی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې دی ل پلخمري څخه ارغندې ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې و ځندول شي. ولسمشر غنی پرون ورسته له هغه د کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو خونو لغړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. د دولت د ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت به د کمیسیونونو له څېړنو وروسته د برېښنا د دې ملي پروژې د مسیر په اړه پریکړه وکړي.
د دوی تر څېړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستیو پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي. دا پروژه په 2014 کې د هغه وخت د کابینې لخوا څخه تصویب شوې ده چې پیشنهاد یې د اوبو برېښنا وزیر ښاغلي اسماعیل خان کړی دی او حکم یې ارواشاد مارشال فهیم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
د ملي شورا لغړو سره په کتنه کې خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د برېښنا د دې مزید مسیر په اړه پریکړه د اکثریت وګړو ګټو ته په پام سره شوې ده او د ولس له استازو سره یې ژمنه وکړه چې د دې پروژې ټول اسناد به د څېړنې لپاره هغو ته وسپاري.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. 3 سال پیش این فیصله شد، تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
په هغه بیان کې چې د جمهوری ریاست رسمي و پانه خپور کړی، د کمیسیون غړي هم اعلان شوی دی. په دې کمیسیون کې چې مشر یې محمد همایون قیومی دی، د اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي. احمد بهزاد د خلکو د شورا په نوم د هغه غورزنګ له فعالانو څخه دی چې د بامیان له لارې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي تیرېدل غواړي. خاغلی بهزاد تیر شپه نو وخت ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولسمشر لخوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست، بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهره ګډونوالو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکلي مسیر کې لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې همداراز لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړی چې پوځي مرکزونو، سلاکوټونو او د مهماتو زیرمو ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د کاناډا چاپ تورنټو سټار ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په باب پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، دغه موافقه کولی سي په افغانستان کې د رواني 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره یو سرمشق وي. ورځپاڼې زیاتوي د دې 25 مادي توافق د شرایطو له مخې چې مسوده یې اسوسییټډ پریس اژانس ته هم په لاس ورغلې، د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي به د افغان حکومت پر ضد له جګړې لاس اخلي، اساسي قانون به مني او له نورو دولت ضد وسلولو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په بدل کې د دې ډلې ټولو غړو ته عفو اعلانېږي او بندیان به یې خوشي کیږي. د تورنټو سټار ورځپاڼې په حواله، ګلبدین حکمتیار چې عمر یې 10 کلنۍ ته رسیږي، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو نړیوال تروریست په توګه پیژندل کیږي او له اسامه بن لادن سره یو ځای نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د دې موافقې د مسودې له مخې افغان حکومت به له ګلبدین حکمتیار څخه دغه محدودیتونه او بندیزونه لري کوي. تورنټو سټار د مطلب په دوام زیاتوي، ځینې کسان چې په دغه مذاکرو کې دخیل دی وایي له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه کولی سي بشپړې سولې ته لاره واره کړي او طالب وسلوال هم وهڅوي چې له جنگ څخه لاس واخلي. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې ټایمز اف انډیا بیا په خپل یو ورستي غني کې د افغان محصل او فعال متیولا ویسا په باب لیکنه خبره کړې چې په کندهار او نور ولایتونو کې د شونځویو په پرانستلو او د زورګونو ټوکا کتابونو په ویشلو سره په لږونو زره افغان ځوانانو او ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلی. 22 کلن متی الله ویسا په کندهار او نور ولایتونو کې د یو ډیر شو شونځیو په بیا پرانیستلو سره شاوخوا ډیر زره زده کوونکو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. دغه راز یې له 2009 میلادي کال راهیسې د یوې خیریه ټولنې له طریقه د کتابتونونو د جوړولو لړۍ هم پیل کړې ده. ټایمز اف انډیا لیکي له دغو هڅو سره سره متی الله ویسا د هندوستان د پونا پوهنتون د نوروزجی وادیا کالج د سیاسي علومو محصل دی. په مطلب کې راغلی په اصل کې چې د هلمند، کندهار، خوست او میدان وردګ غوندې حساسو سیمو کې د زرګونو ماشومانو د تعلیم او درسي موادو مخنیوي کیږي، خو متی الله ویسا د کتاب ټولولو په ورستي کمپاین کې 15,000 ټوکه کتابونه راټول کړي، کتابتونونو او ښوونځیو ته یې لیږلي دي. متی الله ویسا په لیوالتیا سره ورسپڼې ته ویلي، غواړم ټولو ته وښیم چې افغان ماشومان غواړي زده کړه وکړي، د تعلیم پلوي کوي، موږ جنگ نه سوله غواړو. ټایمز اف انډیا لیکي متی الله ویسا اول کتابتون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تاسیس کړ چې اوس 4,000 ټوکه کتابونه پکښې دي. دویم کتابتون چې له کندهاره د باندې پرانیست د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې و.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د درویو اونیو له تیرېدو وروسته هم د روزګان کندهار لوی لاره نه ده خلاصه سوې. د دې لارې په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي. د لارې تړل کېدو په روزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې کړې دي. خلک له دولت څخه په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کوي. له کندهار محمد صادق رښتینی نور معلومات راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د لار د پرانیستلو لپاره هڅو ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟ تقریبا دغه د میاشت پوره کېږي.
سلی صاحب، ستاسو اوریدو سهار نیکمرغه. تقریبا درې اونۍ مخکې وسله والو طالبانو د کندهار روزګان پر لوی لاره یوه امنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم لکه تاسو یادونه وکړه دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. خو دولس ورځې مخکې امنیتي چارواکو په دغه سیمه کې عملیات پیل کړل، خو تر اوسه هم لا امنیتي ځواکونه د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. امنیتی چارواکي په پرله پسې توګه دی وایي چې هلته عملیات روان دي، خو دغه عملیات کې لسکونه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او دی وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبل اغوستې ده. خو دوی دغه شمېر دقیقا نه وایي. موږ له امنیتي چارواکو او په عین وخت کې د ولایتي شورا له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. خپله د روزګان امنیه قومندان محمد ویس سمیمی وایي چې پر لاره شو شوي ماینونه دوی ته لوی خان دی او وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر دوی ډزې کوي. دوی وایي چې اوس هلته عملیات روان دي او کېدای شي چې ژر دغه لاره خلاصه شي. خو د روزګان د ولایتي شورا رئیس او غړي وایي چې لاره همداسې بنده پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي دي. دوی وایي چې حکومت باید دې ته توجه وکړي او دغه لاره خلاصه کړي.
ډیر مننه ومنل چې د دروي اونیو له تیرېدو وروسته هم د اورزګان کندهار لوی لاره نه د خلاص سوي. خلک وایي چې د لارې د تړل کېدو له کبله په اورزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابر لوړې شوي دي.
خبریاست د ایتالیا او اسپانیا چیرونکو یو ډلې فضائي سفینې ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لري پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاکوب انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوی دی. د دې آله اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیټره د چاکوب برابروي او هر دسکا په 800 متر واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولای شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 او 4,00,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیه د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په اته کلونو کې 10,000 وټلې د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 15,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړی.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د نننې مظاهره له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دی ان کوي. یو شمېر کسانو ویلي چې له پلو خمري ارغندې ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري او په دې هدف نن په کابل کې لاریون کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پروژې پر مسیر درې کاله مخکې په پخواني حکومت کې فیصله شوې وه. تمیم اخګر په کابل کې وضعیت سره لې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. اخګر صاحب، دغه مظاهره کله شروع شوه؟
دا مظاهره په سول شي په مخ کې شروع شوی دی، اوسه هم لاریون دوام لري. دوی د نورو ځایونو څخه هم خلک را روان دي، دوی سره یو ځای کیږي او امکانات ست چې تر یو لاس یا پنځه لاس دکې بعد دوی حرکت وکړي سیاست جمهوریت خواته. نو د کابل شهر ډيري لارونه تړل شوی دي او دوی هم انتظار باسي چې دوی نور مشران هم دوی سره یو ځای شي، تر څو دوی وکولي شي د کوټي څنګه لاله رضوان ریاست جمهوریت هو نور علي مقامات ته ځانبي رسي او خپل غشتنی ته غشتنی د غوي په غوژو ورسي.
بله، امنیتی تدابیر څنګه دی په کابل کې؟
عدالت شعارونه دوی ورکی و.
بله، د دې مظاهره په درشل کې امنیتی تدابیر په کابل کې نن څنګه دی؟
امنیتی تدابیر ډیر کلک نیول شوی دی. د کابل شهر ډیرې لارونه تړل شوی دي، امنیتی ځواکونه په هر ځای کې دي او هڅه کوي چې په دغه لاریون په ډیره شپوګه ترسره شي او د نورو امنیتی مشکلاتو څخه جلوګیری وشي.
بلې، دغه تاسو د امنیتی تدابیر یادونه وکړه، د لارو د بندیدو یادونه وکړه، عام خلکو ته څه ستونزې پیدا کړې دي؟ ځکه چې خلک به دفترونو ته هم نسیت للی، خپل کاروبار ته به هم نسیت للی.
بلې، و ډیرې لارونه چې بندي، حتی عام خلک، هغه خلک خپل دفترونه دي وزارتونو خواته غوښتل چې ولاړ شي، چې د ری د شهر مابین کې دي، دوی هم دغه امکانات نه لري چې هغه خواته ولاړ شي. اجازه ورته نه ورکول کیږي. موټران ټول په ټپه ولاړ دي. یوازې هغه خلک چې ډیر عاجل کال ولري کولی شي په خپل پښو پیاده ولاړ شي.
بله، ډیر مننه تمیم اخګر و په کابل کې. پام کې دا چې نن په کابل کې یو پراخه مظاهره وسی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت نننۍ مظاهرې له برخوالو څخه غوښتنه کړې چې په دې مظاهره کې د تاوتریخوالی نه کوي او عامه تاسیساتو ته زیان نه اړوي. د هلمند له ګرمسر ولسوالۍ څخه عبدالجامع جهاني لیکلي، حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. په دولتي ادارو کې دغه ستونزه ډېره زیاته ده. ځواک بیا د مرکز لشکرګاه او چنجیر سړک د بیا رغونې د کار د چټکوالي غوښتنه کړې ده. امین الله له اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ سولې د ولس هیله زیاته کړې ده. ښایي دا کار وسلول طالبان هم وهڅوي چې له جنګ څخه لاس واخلي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، په سمکنی ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه فعاله نه ده، دا شبکه باید دلته فعاله سي. د غوړدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي، له علي رتبه چارواکي می غوښتنه ده چې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د بهرني بورس زمينه برابر کړي. یو غوړدونکو لیکلي چې د غزنی د اجرستان او جاغوري ولسوالۍ ترمنځ لار تړلې ده چې د اجرستان خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لیکلي چې د غزنی له والي هیله کوو د دې ستونزې هلته پام وکړي. او نجیب الله نصري لیکلي چې بامیان ولایت ښه امن لري، اکثریت خلک یې باسواد دي. پرېږده چې د ټوټه پروژې له برکته دا نور ولایتونه هم د برېښنا او پرمختګ خاوندان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له صدر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې ښاغلی عبدالله به چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستی وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد څخه لاس اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي.
Unfortunately the Taliban have chosen the
labada marga Taliban na samalara de tashaddud jagro aw le terroristi dalo sara de ari kolara gora kra che de simila para yo guakh dai aw de narewal terrorism de yewi barkh patoga pe jandal kigi de Afghanistan de mili wahdat hukumat de soli aw pokhlain ghoxtana makh ke kadewa aw noro hewadun ham de khabaro de kurbatub hatsa kawala په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي چې زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسادي راډو څخه.
نن د شنبه ده او په همدې خبرونه کې د هلمند پر وضعیت یو ځانګړی راپور اوریدلای شئ. د کندز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چرواکي وایي که څه هم په دغه ولایت کې امنیتي ستونزې موجود وي، خو بیا هم د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په توپیر د روان مالي کال په ورته موده کې 8% د دې ګمرک عواید زیات شوي دي. تفصیل له اجمل آریان ناوري.
د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور وای سره له دې چې په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا د تیر مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې د دې ګمرک عواید ډیر لګو، خو د روان مالی کال په ورته موده کې 8% د بندر په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
زبر رو به حواله 1395 نگاه تخنیکی برای شما گفته میتونم که تقریبا
که څه هم یو اندازه ستونزې په دې بندر کې شته دي، خو د تیر کال د درې میاشتو په توپیر بیا په روان مالی کال کې په ورته موده کې زموږ په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله تر تیرېدو وروسته د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ د تړلو له کبله سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا شوې دي، ځکه اوس مهال سوداګر د تاجکستان د ویزې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت باید له تاجکستان سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ په شیرخان بندر کې خلاصه کړي چې د سوداګرو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر هم د تاجکستان د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتنه کوي. یو تن ملي سوداګر احمد فهیم لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته یا به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است که برای کس.
زموږ دولتي چارواکي باید له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګرۍ په کندز کې بیرته فعال کړي چې د سوداګرو ستونزې حل شي، ځکه اوس مهال د سوداګرو سوداګریز توکي د تاجک په نوم تاجکستان ته صادریږي. باور په ډاګه کړه چې له دې بندر څخه واردات نفتی او ودانیز توکو، سیخ ګول، خوراکي توکو لکه وړو، پیازو او یو شمیر پرچون توکو څخه دي، خو صادرات بیا لکه سیمنټ، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکو او داسې نورو توکو څخه دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزید مسیری اړولو په اړه د چړل لپاره د موظف کمیسیون د جوړیدو حکم کړی. د کورونی چارو وزارت له مظاهره چنه غوښتنه کړې چې خپل نننۍ مظاهره له اساسي قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سم ترسره کړي. تاکل سوی د حکومت اجرایی رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرند د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. په بریتانیا کې د بمونو د شنډولو کارپوهانو پرون هغه مشکوکه بسته وچوله چې په یوه ورزشي سټډیوم کې د لوبې تر پیل مخکې د فوټبال د زرګونو مینوالو د وتلو باعث وه. پخوانی کې د نن د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران په وینا کې سره وګوري او د لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ د نازک قربند پر مسله بحث وکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د هلمند په اړه ځانګړی راپور او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو تر هغې مخکې ننګرهار ته ورځو. په ننګرهار کې ځوانانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په لندن کې ولسمشر محمد اشرف غني ته سوی سپکاوی وغنده او غوښتنه یې وکړه چې عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل سي. تفصیل د شاه محمود واری په راپور کې
دغو مظاهرچانو د هغه څو تنو د محاکمې غوښتنه کوله چې تیره اونۍ د لندن په کانفرنس کې د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی سپکاوی کړی. د دې مظاهرې یو تن برخواله قومي مشر ملک سید رحیم وویل په لندن کې داس پکاوي یوازې ولسمشر نه بلکې افغان ملت ته شوی. نوموړي وویل هغه کسان چې په دې دسیسه کې لاس لري هغوی دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
موږ د ولسمشر دغه کار چې په لندن کې دا دې نه شوی، د کابل نه یا زموږ د چارواکو لاسو یا دار چاو موږ د دې خلکو ماتمه غواړو، موږ اتفاق غواړو، موږ اشرف غني غواړو، موږ اشرف غني غواړو، موږ ټول یو ورونه یو، یو اتفاق زموږ، یو رئیس جمهور دی اشرف غني دی او موږ
د دې مظاهره یو بل ګډونوال قاری عبد الله سحر وویل ډاکټر محمد اشرف غنی د ولسونو لخوا انتخاب شوی او ولسونه دغه ډول سپکاوی نشي زغملای.
ولسمشر هغه کس ته چې مونږ هغه ترای ورکړی دی، مونږ د سر په بدله باندې هغه د ولسمشرۍ تر توقیع رسولی دی، مونږ په هر حالت کې له هغه نه دفاع کوو او په هیڅ صورت د ولسمشر سپکاوی نشو زغملای.
دغه مظاهره چانو موټرې د ډاکټر محمد اشرف غنی په انځورونو رنګ کړی وي او د خار په واټونو کې د ولسمشر انځورونه هم وزړول.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
پلسګونو دینی عالمان بوختي چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نوکه کیږي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو تر غوږونو نه رسولي چې په یو نامعلوم جنگ ورګټیږي. سره لدی چې د هلمند علماء او د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت توسلوالو ترمنځ د وسنی جګړې یو اړخ دی، یو کورنی جګړې پرته بل څه نه دی. خو حکومت، دینی عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میز ته کښېنوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوی د علماو د شورا په یو غونډه کې ناستو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته وویل هغه ملت څه چې د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په 20مې میلادي پیړۍ کې د روس په چیر لوی لوی ابرقدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنگ بوخت دي.
شمایي کې یک روز سردمدارانی به اصطلاح
دی وی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې ستري کارمانی غټلې انګلیس ته مو په حوال دوهم او دریم جنگونو کې ماته ورکړې ده. د شوروي اتحاد په چیر یو بر قدرت ملک شو غورځولې دی، مګر اوس ولي نسی کولای دا کورنی جګړه په ورور د ورور وژنه او نامنۍ ته د پای ټکی کښېږدي. ولې نسي کولی په خپل وطن کلي او کوڅه کې امنیت راولي؟ دی وایي زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دیني او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسې بحث پر وکړو کنه، نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خوله دي او په دې اړه څه نه وایي؟ د هلمند د علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې 16 هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي دي چې د جګړې په ذریعې خلکو ته خبرې کولې. که دیني عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسؤلیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي، امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او ناامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دیني عالمان عملاً د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګډېدو هڅوي. دی وایي دیني عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کړي، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې قومندان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی، زه خپل بچی چې درکوم ته ولې دغه غلط کار کوي؟ دا ملا صاحب دی د مخه چې موږ په پچیو دا ټوله موږ د دایلمن خلک په پچی. طالب څوک دی؟ ملت نه نشتیږي، ملت در به دره کېږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلق په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دیني عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 12000 دیني عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي، خو یوازې 15 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشونه اخلي. د مسکل ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سوو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې یې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند دیر لسکاله کې د جنگ لومړی کښ پاته سوی ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړی شپږ میاشتو پورې د روانو ناامنیو او منچاودونو له امله تر 6000 ډیر کسان مایوب سوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډیر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي. کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تعدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي، هغوی بیا خپله خوله نشي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتر دی او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنۍ جامع کې چې دي خلک له همدغو وسیلو څخه کار اخلي چې علما دي، خلک ډیر باور باندې کوي. حتی تر رادیو تر ټلویزیون هم د علماو خبره قدر لري، باور باندې کولی شي. خو زه چې فکر کوم چې ماده د کنات ورنه دي کېدای شي نور تم نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای شي. دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردلوی که خلک سره یو شي او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روښانه دریځ غوره کړي، امنیت ټینګېدلی شي. خو د روان جنگ په اړه د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي.
که علما دي، که قومي مشران دي، که دولتي اراکین دي، دا ټول یو موټی شي، یو لاس شي. او په دولتي اراکینو کې که مجاهدین دي، که خلکان دي، که پرچمیان دي، که هر څوک دي، چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته، د پاکستان و مزدورانو ته غاسماتونکي جواب ورکړي په یو اتفاق او یو اتحاد باندې. بل لار نه ورته جوړیږي بغیر له اتفاق.
ډیر کلونه کېږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي، خو افغان حکومت وایي د خلکو پرای ټاکل سوی دی. پر اسلام برابر اساسي قانون لري او د هیواد د خلکو د ویلوی جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتون کې وای دغه جګړو ګټل چې د دینی او مذهبي دلایل لمخې د بي سواده او بیکاره ځوانانو په مټ په ورسته پاتې هیوادونو او ټولنې کې پر مخ وړل کیږي آسان نه دي. دوی دغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شک لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سیمو نشي تللی. دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپیښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګرن اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسې. دا دی بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شي چې د افغان بي سي ام د 813 شمیرې لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کوم غدا سي تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. همدارس داسې یو تلیفوني پیغام هم ازادي رادیو ته رسیدلی دی چې یو ورور بیا هم ډیر ځورېدلی دی. کوم اوریدونکي ورته تلیفون کړی دی او د بې اندازې زیات ځورولی دی چې د ده کیسه به هم تاسو ته د پروګرام په ترڅ کې ووایو. ډیر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 11 2 4 1 15. تاسو زموږ غږ لاځه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته لګلې دی او دی ډیر زورول شوی دی. موږ په وار وار له ازادي رادیو نه ویری دي چې ګرانو اوریدونکو هغه کسان چې زموږ اوریدونکو زوروي او دوی ته بی ځایه تلیفونونه کوي او یا هم له دوی نه بی ځایه سو استفاده کوي له دوی څخه مو هیله کړو چې لطفا زموږ اوریدونکو پیګړي چې خپل ورکشوي عزیزان پیدا کړی. د نن ورځې په پروګرام کې ډیر یو ترخه کیسه لرو چې ورور ازادي رادیو ته را لګلې ده. د تلیفوني پیغام مو واورو. په دغه تلیفوني پیغام کې دای خپل قصه کوي. پیغام داسې شروع کوي:
زه محمد الله د زبل ولایت شهید الفلی سره تاسو په تماس کې یم. د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام سپتوم. ما تقریبا یو میاشت مخکې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته د خپل ورور د لټي لپاره یو پیغام ثبت کړی وو، نو بیا مې خپل نمبر هم په تکرار سره ویلی وو. نو له څو ورځو وروسته ما ته یو زنګ راغی، یو سړی وو، بیا زما د ورور په اړه باندې راته خبره وکړه او راته ویې ویل چې ستا ورور په اسلام آباد کښې داسې د داسې توخیره کیسه اوږده ده، او زه یې په چل او په دوکه باندې تر جلال آباده تورخمه پورې بوتلم. نو په تورخم کښې د شپې په هوټل کښې د تنفس له لارې نشه را کړې وه، او له هغه څخه وروسته یې تقریبا 5000 کلدارې، دوه ټلیفونونه او پاسپورټ تذکره ټول مکمل شیان یې را څخه اخیستي وو. نو بیا د یو بل چا په واسطه باندې کابل ته انتقال شوی وم، او بالاخره تر کوره پورې را ورسېدم. نو له هغو ملګرو څخه مې دا هیله دا ارزو ده کوم چې د ورکو شوو اجدان ته د خپل دوستانو د لټې لپاره پیغام ثبتوي، نو ډېر احتیاط یې کوي په دې صورت کښې، ځکه دغه لوټماران، غله او انسان تښتونکي په افغانستان کښې اوس بېخي ډېر شوي دي. نو په دې اړوند باندې د ازادي راډیو ته پیغامونه اخلي، او د خپل ورک عزیز په اړوند باندې و خپل دوست ته، دغه ورک دوست ته معلومات ورکوي چې داسې ده واسې ده، نو په چم او په دوکه باندې یې تر یو ځای پورې ورولي او هلته یې شکوي. نور مو وخت نه نسم، پر خدای مو سپارم.
پیغام مو واورېد. ګرانو اورېدونکو، محترمو دوستانو، هغه کسان چې د ازادي راډیو محترم اورېدونکي ځوروي، له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا زموږ اورېدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې به تاسې لږ څه وروسته واورئ چې څومره ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، او څومره کسانو ازادي راډیو ته تیلیفون کړی دی، او دغه کسان کولی شي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. محترمو، دغه کسان چې زموږ اورېدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو، احترامانه خواهش کوو چې زموږ اورېدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال، اوس به راسو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې زموږ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به د ده پیغام واورو.
سلام، السلام علیکم. د کندهار د سینجوی د ولسوالۍ صحت لازم خبرې کوم، ځکه چې په کوچنیوالي د کوره راوتلی یم، زما څخه خپل کور قریبان ټوله ورځ چې زه غواړم چې زما قریبان پیدا شي. نو زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 8 9 1 1 1. سلام، تلیفون شمېره ده د ازادي راډیو څخه مننه.
پیغام مو واورېد. په دې هیله چې د دغه اورېدونکي کورنۍ دوی ته تلیفون وکړي او دی له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زما نوم حمدالله، د کندهار ولایت د سنجوی ولسوالۍ سره څخه تا سره په اړیکه کښې یم. ته زموږ سره یو نفر دی چې خپل نوم لونګ، کله وایي لونګین، کله وایي لونګ، خپل نوم لونګ ښیي. ژبه یې هم داسې بلوچي رقم ده، پښتو وایي ژبه، داسې اوس پښتو وایي. ځای نه دی معلوم، تقریباً څه کم دېرش کاله کېږي چې اوس سپین غړی دي. عمر یې تقریباً 15 کلو ته رسېدلی دي. نو دی څه زموږ سره راسره دی که د هر چا دوست او قریب وي، زما سره دې فرضې شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 3 40 0 2. شماره یو ځل بیا وایم: 0 اویا 3 40 0 2.
السلام علیکم. زه سید اکبر چې ته غږېږم، دلته یو د پیران کښې یو سلام دا 3 کاله کېږي چې ورکو پیدا کړی مې ده. فلم د پکتیکا د شګانې اوسېدونکی ده. موږ ته په دغه شماره ټلیفون وکړئ. تا خپله شماره څه ده؟ 0 1 9 4 9 9 4 9 9 2 6 4.
ما سره یو سړی ده د اتګلاب په نامه ده د د هلمند ولایت ده ځان نه ماری په کوي چې د پلانې زوی یم که د هر چا یې بیا دې ازادي راډیو ته زنګ ووایي چې هلته ټلیفون کار نه کړي له بل ځای مې زنګ درته والی د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ.
السلام علیکم. امین الله احمد ننګرهار کامې ولسوالۍ نه. هغه خورکۍ چې زنګ والی وو چې د ملنګ جان په نوم یو کس د دې د روژې په اتمه نه درکه شوې پروس کال روژې په دویشتم درویشتم تاریخ باندې هغه ملنګ جان چې عصبي تکلیف یم لرو خو هغه فکر کوم په پوخ عمر کې سړی وو هغه هملته وفات شوی هملته ښخ شوی خو د ځای پړی چاته معلومات نه وو که تاسو معلومات کول غواړئ نو ما ته په دې شماره زنګ وکړئ 0   0 3 9 شماره یې پرې بیایم 0 　  0 3 9 د خدای په امان.
دوی د پکتیا ولایت کې ګردیز اوسېدونکی یم. یو ورور چې زه پېژنم په نام باندې جواد د 14 کاله کېږي زه پېژنم. دی د بیسود د ولسوالۍ جلال آباد د سیمې اوسېدونکی ده. د پلار نوم یې سید امیر جان ده او ما دوه درې وارې د ازادي راډیو ته خپله شمېره ویلې ده. د ډېرو خلکو له تنګونه ما خپله شمېره درې سیم کارټه بند کړي دي. نور نه کوم چې د ازادي راډیو ته خپله شمېره وټاکم. که هر څوک د دې پوښتنه کوي ما ته دې د ازادي راډیو ته دې وغږېږي خپله شمېره دې ووایي زه به زنګ ورته ووږم. وسلام.
ما ته یو څوک را معلوم دی د عزیز په نامه چې دواړه سترګې هم د فلر غونې تربې ته راغلي دي. د ورځې په سترګو شی ویني او د شپې په سترګو شی نه ویني. د ورځې په سترګو شی ویني. یو څه لږ رواني تکلیف هم لري د اعصابو. کله وایي زه د کونړ یم او کله وایي زه د جلال آباد یم. دا لس کاله کېږي یا تقریبا 8 کېږي چې د خپله کوره ته راغلی دي. دلته په دې هلمند کې د یو چا سره ورسره دی. سر سړی دی مینه کته سړی دی ژېړه کښنې کوي. دا کله وایي د کونړ یم کله وایي د جلال آباد یم. چې دا د سهار څوک زما غږ اوري یا ته زه نږدې خپلوان زما غږ اوري ما ته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووایي چې پر 5 یو څلوېښت 2 اویا شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 　  0 3 یو څلوېښت 2 اویا مننه ستاسو.
ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. ګرانو دوستانو اوس تاسو ته داسې دوه ټلیفوني پیغامونه دراورو کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دي او زمونږ اوریدونکي په خپلو ورکو شوو عزیزانو پسې ګرځي خو تر اوسه نه دي موافق شوي. خیر دی. دا د دوی ټلیفوني پیغامونه خپرو. کیدای شي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
محمد عالم افغانستان سبا پنجاب څخه خبرې کوم. د تاج محمد په حق لا چې مخکې د راډیو د لارې غزنی څخه یو عزیز حوال را کړی و. بیا موږ دوه کسه غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته ولاړو چې کوم کس یې را ښوولی و هغه هلک زموږ نه و. تاسې به مهرباني وکړئ بیا به زما پیغام د ازادۍ په راډیو کې نشر کړئ. د تاج محمد په باره کې د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی 2.5 کېږي د کوره نه درکه دی. د په باره موږ هیڅ معلومات نه لرو. ټلیفون شمېره به درته ووایم وخت مو نه ضایع کوم. 0 　  0 3 0 　  0 3 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
زما نوم رحمت دی. کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې یم. د ورکو شوو عزیزانو خپرونې ته زنګ وهم. د عبدالستار په هکله باندې معلومات زموږ یو ورور را کړي وه چې په دلارام کې اوسېږي. ده ویلو چې دی ما سره په ایران کې بندي وو. نو اوس که چېرې دا قدرت الله په نامه دغه زما ورور د غږ زما غږ هر وي زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 　  0 3 0 　 0 5 0 0 قدرت الله په نامه باندې ده ویل چې دی زما عبدالستار زما سره په ایران کې بندي وو. نو که چېرې دی ما ته یو معلومات راکړي زه به ډېر دلته خوشحاله شم. دلته کور بچان مور او پلار د ده په انتظار دي. عبدالستار د عبدالغفار زوی د عبدالجبار او عبدالباري ورونه کور دي ودان. سلام علیکم. ازادي راډیو سمنن
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس ور برسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه عزت الله ارمانی مه د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سمی اړیکه نیولې ده. زموږ د عمه زوی اسدالله د دوې میاشتې کېږي چې نادره کسل د خپل کور د هلمند ولایت په تاریخ نه ووت سیمه کې هر مسلمان ورو لیدلی. زموږ سره پر همدې شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 8 9 1 8 1 1 2. بل بیا هم شمېره تکرارون. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اجي ملكم دي محمد غيدي والسوالي زيد اباد وسيدون كاي دي خطك فنون باني لدريني اشتكي جي سما زوي وقتي فاتي نشتا لطفن كا منتا فدي پیغام باني اغا ادرس او دي جي سفر و اتا نها دري يا و تلون لات
بله سلام علیکم زه پیغله د هلمند ولایت د شروالۍ اوسېدونکی یم زما یو ورانه د خاله زوی دی چې عبدالحی نومېږي یوې شورځې کېږي د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مدرسې نه را رکسوی دی دا جمله شد هغه خون زوی دی عبدالحی نومېږي تور کالی پټن دي هر چا که لیدلی وي په دغه شماره دي زنګ ووي 0 اووه 9 اووه 0 اووه 0 اویا شماره یو ځل بیا 0 0 1 9 اووه اووه
السلام علیکم ګولین د پروان د ولایت سیا اگر د سوفی چاو د دې زمایا ماشینې رحمت صبر د جان زوی پاک کړه کې د ګذرز د ولایت نه تکاش لا ده هم مسلمان ورو ته د پانا کوم معلومات او سی فدا غیر سره من سره اړیکه ونی سي من شمیره را سفر خو یو نو زه فینځ شپه ته راو کې زه خدای ته
السلام علیکم السلام علیکم زه د هلمند ولایت ما یو ورځ د خبرت خبره کوم ما یو ورځ په نامه د فضل الله عبد الله جی حاجی رمضان اکرم مسوی دی هغه کار چې خپل کور څخه نه درکه دي کړ دا تاسو له څه نه پوري او یو څه خپل ما زړه دی نو مسوی دی په دې سره زنګ وي سفر اویا درې نو څه دی نو څه کوي ما راځم بیا سفر و سفر درې نا زه سفر نا څلور سفر والسلام د زابي ریډیو څخه مننه
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزانو راټوي د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.